په افغانستان کې د سهار او بجې دي. له دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي، په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبریالانو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند وی امنیتی ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وی چې نیول سوی کس چې د ورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږه تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګای کی په یو 14 کې وژل سو. دایشیا د اسلامي دولت سختري ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انعکاس رادیو ټلویزیون ویان د ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلون کې سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی، په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو 150 کلونو کې په افغانستان کې 3 نوي ژورنالستان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سولېز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سولېز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند د غرض د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوایي تروریستي بڼه لري لري نه کړي، لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل، د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 4 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړي دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون د قادروف او پنځو نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغه بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسی او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 2. هرات کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه منفي 1. مزار شریف هم اسمان نیمه وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 1. کندهار کې هم اسمان نیمه وریځ ده، د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه 2. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. دا ونسان د کورونوي چارو وزارت وای
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل طرفات کې ویلی چې د طالبانو د شبکې چې چریکی فعالیتونه تر سره کوي غړي توپ لري.
ننګرهار ولی دی وی خبريالې د وجنې په تړاو د دینو کسانو تر نیول کېدو وروسته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به ان شاء الله نورې بربنډیږي. افغانانو
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا دوی سترې جنګي الوتکې د ایران اوبو ته څیرمه والوتې. د ژوند په رنګونو کې له یوه بادام خرڅوونکي سره خبرې شوي.
د ورځې چې 1.5 کیلو کې پات کېږي 10 روپۍ تله وړي، له 15 شاپر ماپر څخه خاورې سي 15 سکونو کې پاتې.
دا خبري مجله تر اونۍ موده د خبرونې د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونوی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د درویو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړي. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوان د وژل کېدو 2 ساعته وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولې دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والی ښاغلی امرخیل آزادي رادیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر مونږ چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی دی. لا نورم دی هغه سیروب سی پل اخلو چې د پردی شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوان قاتلان تیر ماشام د جلال آباد شار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل طرفات کې ویلی چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تا تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس تایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس تایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنیده. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت څارونې په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوان تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور وا ملالی میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقات او د هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماخامو د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقات کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناه یوازې دا و چې د دردېدلو افغان او خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګیزه د قتل څه وه؟
د دې نور هم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور خصو چې روبسم پلاخلو چې څوک په دې کې داخلو. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو مختل می تاسو سره شریک
ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه ځکه چې داعش د دغه قتل
مسؤلیت ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې داخله. امو ګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخلي. هغه د روسي جزئیات کې معلوم دي.
خبريالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دا وری وکم خبريالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو ریفان غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملال خور غوندي څوک په شهادت رسولي دي پال ور پسیخلو. تاکید په دې باندې کوم خبريالانو ته چې دوی باید هماغه سی با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګه ولال تر خپل وسه پوري. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسوا سل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به احمد شبر راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو اخبارونه کې د افغانستان په اړه کومې مقاله او تبصره راغلي دي.
د لویدیز یو شمیر چاپی خبرونو د خبریالې ملالې میوند پاړه لیکنې خبرې کړې دي. د انعکاس رادیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وشل شو چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند پاړه لیکلي دي چې د خبریالې او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وشلو پیشه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور لدی پیش سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر لاسو ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کال مخکې وسلوالو د ملالی میوند مور چې هغه هم یو فعال و وشله. ملالی میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو، او همدارس د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وژلو سره پیل شو او یو نامه د بریټ ټکان ورکونکي بللای دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول وخت ورسی شي، په تیرو نشتې دولسیزو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بلې خبرونې میل آنلاین لیکلی دی چې ملاله میوند 24 کلنه وه چې له خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت ووژل شوه چې کار ته روانه وه. خبرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې ښځې خبریالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت رسپانه لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې وه، یوه فعاله وه چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو څخه یې دفاع کوله. ورسپانه پرته له دې چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی نوم واخلي، وړاندې لیکي د یوې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان ووژل شول. انډیپندنت بیا د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خونړی هیواد دی.
د خوست ځینې قومي مخور مدني فعالان او رون اندي وایي چې د حکومت او ولس ترمنځ د واټن، د خلکو د نهیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یو غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو، قومي مخورو، رون اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي، خو زیان، ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤولی نعمت الله کریمی وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپله هم فساد ونه کوي او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور نه خپله فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
دری فساد اوج ته رسیدله، د خلک ډیر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانیو وي یا په ډالرو وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کړي. دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري، خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانی ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره د هدایت مد د ولس حاصل کړي چې یاره اداره زموږ د ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه راکړي. هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغې په مقابل کې ودرېږي.
با بلخوا خوست واری تورن جنرال محمد کټوازی په خپل خبرو کې ومنل چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخه ته داخل شوی دی.
که چیرته فساد نه وي، حق واغدار ورسیږي، جنگ خپل ختم ده. هغه څوک چې جنگی ډله ده، جنگ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسیدلی ده. هغه د موته افغان کې نه ده، نه په خپله فساد کوو نو بل څه اجازه ورکړو. فسادګر چې دلته په خوست کې زور سره جنګېږي، په دغه کې سر څوک لما سره یوځای ده، هغه د ما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن پرست.
کلیوی خود خصوصی دون که پا دی حواد که دیره یستون زبنیادی لامل اداری فساد بودی، خوطرسنگ نور و ملی و نریوال و بنسطونو هم پا دی حواد که دی فساد سره دی مبارزه پر سرنگوالی نیوکی کردی. سیگار هم امریکایی مسئولینو تا پا یولیخ که پا افغانستان که دی فساد پر اولان دی مبارزه للاستراولنو دکه ندبللی او ویلی دی چه دا مبارزه تر دیر دی کاغازونو پر مخ او پر وندو ور طوله ده.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
دوه کلمخ کی معلول لسکلن محب الله لکوره تر شونزی په سینس کې دی. خو د ازادي رادیو د یو ویډیو راپور تر خبرېدو وروسته د ژوند بڼه بدله شوې ده. د چ څنګه شریف الله شرافت برته وی
محب الله بل کوره تر شونزی شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکې دی. نموړی نه یوازې دا چې ډیر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر شونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محب الله په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه دوه کاله مخکې په ډیر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به عباس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي، دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی د عباس کله کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه عباس کله چې دغه د عباس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلی کیسه پکې کړې وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړې وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستي نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه په وله خدای به راوتی به تلی نه سو، چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وسات یې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې بسکله کې وسا ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په بسکله کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او قسمه درملنې وسی کېدای سي چې مالیات یې رقم سي، خو پلار نور محمد وایي د زوی درملنې په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلې او ورته ویلي دي چې له هیواد بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله د امریکا دوی سترې جنگل وته کې د ایران او بوت تیر موال وته. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اټومي ساينس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حمله په فکر کې نیوي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي ویشتلی وو. عصمت سروان تفصیل لري.
دویستری امریکایی جنگی الوتا که پرون پنج شنبه در خلیج در سیمه در درو عربی هیوادونو لجنگی الوتا که سرایوزای در ایران ساحلی قلم راو تا نشدی والوته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګارو. د امریکا دوی بی 250 اچ سترافورټرس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوته. د دغو الوتکو ماموریت ټول ټال شپږ ډیر ساعته دوام وکړ. دغو الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وي، د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې دوه ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په څه کم یو میاشت کې دوهم ځل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو درې اونۍ وړاندې ادعا کړې وه چې په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون درلود، پر ایران د حمله پر احتمال خبرې وشوې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمي ساینس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکوونکې بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکيني مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای قاتل نیولې دی. داعش یا د اسلامي دولت سختري زیډلې پننګرهار کې د خبريال او د شوزو د حقونو د فعال ملالي میوان د وجلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادي افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو له درویو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سولې ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول.
دا ژوند رنگونه.
سلام رو رنوم دت سده او دکم زی اوسیدون کئ
می سید حسن دا د میدان ولایت اوسیدون کئ.
اها سید حسن څومره مود کیږي چې بادام خرڅی؟
دا خو د لز دولس کال کیږي زدا کار کوم.
کار چلیږي دلته خنه؟
دلته خنه خدای پزل دا خدای امدا د ورځ 1450 دیاړي د وزین.
دا بادام د کم زین راوړی تاسې؟
دا له مزار
راوړی. ډیر من پڅو یې راوړی.
من ناوړو د شپږی سو وی سو روپۍ.
بیا دلته من پڅو خرڅوي؟
دلته درې زره برابر خنن کیلو کې شل ډیر سپې بد کیږي.
د ورځې 2 کیلو بادام خرڅی؟
د ورځې یاره کله شل کیلو سی کله 15 سی ډیر سی برابر خنن. توکه د خدای
په دغه دونه مقدار چې تاسو ویلې څونه ګټه پکې کوي؟
نو د ورځې چې دیرش په کیلو کې پات کېږي لس روپۍ تله وړي، پنځه روپۍ شاپر ماپر سے خاوره سي، نو پنځه لس روپۍ مو ته پات کېږي.
او په کورنۍ کې څو تنه یاستئ؟
اتلس
اتلس کسان یاستئ؟ دا ټول اتلس کسان استالاس تناس دي کنه هر یو خپل کار لري؟
دوه دانه غټي نور ټول دي مونږ دغه دوه لاس تناس.
څنګه بیا په دې باندې مونږ گزاره کیږي؟
خدای شکر الحمدلله، خو مجبورې ذاتي بچي ګونو، چاته خو سوال نه سو کوله نو چاته هغه کوله سو نو نم څو کار زاخلي.
کور ما څنګه کور ما کرای دی که کور مخفل؟
کور ما کرای دی.
چیرته اوسېږي؟
کلی شمت خان کې.
د کور کرایه څونه ورکوي؟
شپږ زره روپۍ.
فعلاً د خپل دغه کار ناراضي؟
نو بس ذاتی بچی وو شکر الحمدلله، ذاتی به په دې حال به هم شکر باسون، ذاتی به دینا نور څه دینا دې سخته خدای نه راودي.
ډیره زیاته مننه، خیر سي.